بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د لیندۍ قوس د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول 15 او د 2020 میلادي کال د دسمبر 16 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې په تیرو اوو کلونو کې د فلسطین د ماشومانو په ضد د وحشي سیونیستي رژیم په لاس د مرګونی کال په هکله ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او همداراز د بینقابه امریکا په نامې سره اونیز پروګرام هم اوریدلی شي، او زموږ په نننۍ چشمانداز کې دغه راز د ایران د قالینو د دودیزو هنر په مناسبت د نندارتون په حق لا ځانګړی مطلب هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ایران او پاکستان په سیمه ییزو نړیوالو موضوعګانو کې مهم رول لري. د اسلامي ملګرتیا موسسې غړي هیوادونه له افغانستان سره د انسان دوستۍ مالی مرستو بسمنه جوړوي. د افغانستان په حکومت کې د درستو غوره افغانانو ګډون د طالبانو غوښتنه ده، او پاکستانی چارواکي وایي تر 3 پورې د درست افغان کډوال خپل وطن ته وخوځيږي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو لایې وړې شان د مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون وخته د پاکستان له لوړ رتبه چرواکو سره د دوه اړخیزو لیدو کتو په دوام کې په پینډې ښار کې د دغه هیواد د پوځ له عمومي قومندان جنرال قمر جاوید باجوه سره هم وکتل. په دغې کتنې کې حسین امیر عبداللهیان او د جنرال قمر باجوه ترمنځ په سرحدي او امنیتي حوزو کې د ایران او پاکستان د دوه اړخیزو ملګرتیاو سره د اړوند د تر ټولو وروستي بدلونونه وارزول شول. دواړو لورو د سیمه ییزو پیښو په تیره بیا د افغانستان د حالاتو په باس کې د یو بل لیتوګې سره شریکې کړې. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د خارجه وزیرانو په بیړنۍ 12 غونډې کې د ګډون ترڅنګ د پاکستان په شمول د مختلفو هیوادونو له خارجه وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم جلا لیدکته کړې دي. د ایران پوځي بریاوې د قدرت او مخنیون کې توان له زیاتېدا سره مستقیمه رابطه لري. زموږ خبرې راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوا فضا دفاعي ځواک قومندان سردار تورن جنرال علي رضا سباهی فرد پرونه وخته د خاتم الانبیا هوا فضا دفاعي پوهنتون د برلاسه قومندانانو استادانو او محصلینو په ټول کې وویل د پوځ د هوا فضا دفاع پوهنتون باید په نوو څېړنو او ایجاداتو او اختراعاتو سره په وسلوالو ځواکونو کې له ماډرن او تجهیزاتي وسلوال پرمختګ او د اختراعاتو له ثبتونې سره مرسته وکړي. سردار سبایی فرد ویلی دی د تیر وخت په نسبت د څېړنیزو فعالیتونو د پراختیا په زمینه کې په مختلفو زمینو کې ډیر او څاره او برلاسي توپیرونه ترلاسه شوي دي. هغه د څېړنې د مقام په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود اندېښنې او د عملي غورځنګ په زمینه کې پر انقلابي حرکت د دوی ټینګار ته په اشاره سره وویل، د پوځ د هوا فضا دفاعي ځواک په تیره بیا د دغه ځواک په تعلیمي او پوهنتوني مرکزونو کې څېړنې د مخنیونکو علوم په حوزه کې د وسلو او تجهیزاتي اړتیاو په لړ کې ډېرې ښې دي او په دې زمینه کې مخ په وړاندې ګامونه هم پورته شوي دي. د افغانستان لپاره د انسان دوستۍ د مالی مرستو بس په نه جوړیږي. زموږ خبریال له اسلام آباد راپور راکړ. د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو خارجي وزیرانو د پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان د بدلونونو په چورلیستوب سره د دغې موسسې په بیړنۍ ناستې کې موافقه کړې. د افغانستان په اقتصادي بحران باندې د غور په خاطر چې په ژمي موسم کې میلیونونه خلک له لوږې سره لاس او ګریوان شوي، د انسان دوستۍ د مرستو یوه بسپنه جوړوي. دغه بسپنه به له نورو لورو سره په غږ ملتیا سره افغانستان ته د مرستو د لیږد لپاره د اسلامي پراختیا بانک په چوکاټ کې جوړه شي. د اسلامي ملګرتیا موسسې د خارجه وزیرانو د غونډې په پیز اعلامیې کې په دې خبرې په ټینګار سره چې د افغانستان د اقتصادي دړې وړې کېدا د مخنیوي لپاره مالی سرچینو ته د دغه هیواد لاسرسی ضروري دی، د افغانستان د تړل شویو شتمنیو د ازادې د غوښتنه هم شوې ده. د دغه اعلامیې په اساس به له افغانستان سره د سیاسي او اقتصادي تعاملاتو د تعقیبونې، هلو ځلو او د مرستو د غږ مله کولو لپاره د افغانستان په چارو کې یو ځانګړی استازی وټاکل شي. په دغه اعلامیې کې هم دارس په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت او د ترهګرو ډلو ټپلو او تنظیمونو لپاره د یو امن ځای په توګه د افغانستان له خاورې څخه په نه استفادې د ډاډ منیدا پر اهمیت هم ټینګار شوی دی. دغه راز له افغان چارواکو غوښتل شوی دی په درستو برخو کې د ښځو او نجونو په شمول د درستو افغانانو د ګډون د پیاوړتیا لپاره لاره پرانیزي. د اسلامي ملګرتیا موسسې د خارجه وزیرانو بیړنۍ ناسته د وو 50 اسلامي هیوادونو د استازو پر شتون او د غراس په افغانستان کې د انسان دوستۍ د وضعیت ارزونې لپاره د ناظر په توګه د پلاو په ګډون سره په اسلام آباد کې پرون ترسره شوه. د اسلام ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په دغه ناسته کې په دې خبرې کولو سره چې ایران په افغانستان کې د سیاسي او اجتماعي ثبات او تلپاتې امنیت د سیمې د ډلیزو ګټو په لړ کې ارزوي، وویل ملی پخلاینه، انسجام په حکومت او حکمرانۍ کې ټول شموله ګډون، له ترهګرۍ، نامنۍ او بې ثباتۍ سره په مبارزه کې د ګاونډیانو، سیمه ییزو اسلامي هیوادونو خیر غواړې او مثبت رول لوبول او د انسان دوستۍ مرستې د افغانستان له ولسه د ملاتړ لپاره سملاسي اقدامات او د روښانه راتلونکي تضمین دی. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان هم د اسلامي ملګرتیا موسسې د غونډې په پرانیستونکو دستورو کې په خپل وینا کې د افغانستان د بدلونونو په وړاندې د امریکا کرګړن کارچار باندې په سختو نیوکو سره واشنگټن ته په خطاب کې خبرداری ورکړ. په افغانستان کې ګډوډۍ د هیڅ یو لوري په ګټه نه دی او په دغه هیواد کې د بحران او ترنګلتیا او د زیاتې دا نتیجې به یوازې د ایران او پاکستان پورې محدودې نه وي. همدارس په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د دغه غونډې کې په خپل وینا کې وویل، طالبان د افغانستان د مسؤول او نماینده حکومت په توګه د هیواد له مختلفو سیمو څخه په حکومت کې د درست غوره افغانانو مشارکت د ښځو حقوقو، بشري حقوقو ساتل خپل دندې ګڼي. د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت سرپرست دغه راز ویلي، موږ د یوې واحدې کورنۍ د غړي په توګه له افغانستان سره په رابطه کې د اسلامي هیوادونو د درستو مشورو، اندېښنو، غوښتنو اورېدو منلو ته تیار یو چې له اوسني بحران د وتلو لپاره د یوې عادلانه او مناسبې لارې نقشې په لور مرسته وکړی شي. امیر خان متقی هم د امریکا په وسیله د افغانستان د شتمنیو تړل کې دا ته په اشاره سره وویل، د دغو شتمنیو تړل له درست افغان ملت سره دښمني او د انساني حقوقو ښکاره خلاف ورزي ده. د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزیر په افغانستان کې د خپلو سفارتونو پرانیستو لپاره له اسلامي هیوادونو څخه په غوښتنې سره وویل، د اسلامي نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې افغانستان اوس یو مسؤول او ژمن حکومت لري. د افغانستان له بېلابېلو سیمو خلکو سره لومړنۍ مرستې شوي. په دې اړه له غزنی زموږ د خبریال رالېږلی راپور په ګډه سره اورو.
په کندهار کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM په مرسته له شاوخوا 2,500 بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت او نورو ژمنې توکو مرسته وکړه. د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسؤلین رسنیو ته ویلي چې د کندهار ښار سربیره د یاد ولایت په پنجوایی، ژیړۍ، میوند او ارغنداب ولسوالیو کې د بیځای شویو کورنیو سروې ترسره شوي چې د کډوالو چارو رئیس مسلم آغا په وینا 2,480 کورنۍ په نښه شوي چې لومړی سلګونه کورنیو ته نغدې پیسې او ژمنې توکي وویشل شوي. د راپورونو په اساس هرې کورنۍ 200 امریکایي ډالر، درې کمبلې او د ژمنیو توکو یو کیټ ترلاسه کړ. له بل لور راپورونه ښیي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم د وچکالۍ له امله له شاوخوا 600 اړمنو او زیانمنو شویو کورنیو سره د افغاني سرې میاشتې لخوا د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. دا په داسې حال کې ده چې تېرې اونۍ په غزني کې هم د هلو او WFP مرستندویو بنسټونو لخوا له 2,015 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل شوه چې هرې کورنۍ ته د 80 کیلوګرام په وزن اوړه، غوړي، مالګه ورکول شول او همدارنګه د یادو کورنیو د ماشومانو لپاره چې عمرونه یې له 6 میاشتو څخه لوړ تر 9-15 میاشتو پورې وي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ځانګړي خواړه هم ورکول شول. د سیمه ییزو چارواکو په وینا یادې مرستې به همدې 2,015 اړمنو کورنیو ته تر 4 میاشتو هره میاشت په مسلسل توګه وویشل کیږي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
او وروستی خبر دا چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری پرون په یو ټلویزیونی پروګرام کې ویلي دي په پاکستان کې ډیر افغان کډوال درې میاشتې فرصت لري څو د خپل وطن په لور وخوځیږي. داسې اطلاعات لرو چې د افغانستان اقتصادي وضعیت رنګلی دی، خو د دغه هیواد کډوال باید له پاکستانه د خپل هیواد په لور حرکت وکړي چې خپل هیواد آباد کړي. داود دې محال خبرونه. سیاسی تبصرہ. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت نور دین کو سم د 2018 میلادي کال په تیرو وو کلونو کې د فلسطین د ماشومانو پر ضد د مرګونی حال په توګه د تبصره دراورو. د اسرائیلو سیها مکومیت انټرنیټي پاڼې په یو راپور کې ویلي دي 2014 میلادي کال وروسته چې 150 ورځې جنگ پکې رامنځته شوی، د فلسطین تر ټولو زیات ماشومان په روان میلادي کال کې شهیدان شوي دي. د فلسطینیانو د سیونیست رژیم ترمنځ تاوتریخوالی او جنگ ډیر بېګنا قربانیان لري چې ماشومان هم پکې شامل دي. د فلسطین ماشومان پرته له دې چې په دغو جنگونو کې کوم رول درلودلی وي شهیدان کیږي، ژوبلیږي او کډوال کیږي او د زړه کړې په شان له حقونو هم بې برخې کیږي. البته د کورنۍ د غړو له لاسه ورکول هم د فلسطینیانو په ضد د اسرائیلو د تاوتریخوالي نور اړخونه دي. د فلسطین له ماشومانو د دفاع د نړیوالې ټولنې مدیر خالد کرم په یوه راپور کې چې د اسرائیلو سیهام کمیټ انټرنیټ پاڼې خپور کړې ویلي دي له 2000 میلادي کال راهیسې تر دې دمه 2000 فلسطیني ماشومان د سیونیست رژیم په لاس شهیدان شوي دي چې له 2014 میلادي کال تر 2018 میلادي کال پورې په موده کې د فلسطین د ماشومانو تر ټولو زیات شهیدان دي. په دغه راپور کې ویل شوي په روان کال کې په غزې تړانګې، قدس او لویدیځي غاړه کې د سیونیست خارګي میشته خلکو او د اسرائیلي عسکرو په حملو او جنایتونو کې شپږ اتیا فلسطیني ماشومان شهیدان شوي دي. په روان میلادي کال کې د فلسطین د ماشومانو د بد حالت په حکله مختلف علتونه مطرح دي. یو علت یې د 12 ورځنۍ جنگ رامنځته کېدل دي. دغه جنگ زیاتې پایلې درلودلې چې یوه پایله زیات انساني مرګ ژوبلې هم دي. یوازې په تیرې مئی میاشتې کې په 12 ورځنۍ جنگ کې 256 فلسطینیان شهیدان شول چې شپږ شپته پکې ماشومان وو. په بل معنا له هرو څلورو فلسطینیو شهیدانو څخه یو تن ماشوم وي. په دغه جنگ کې د فلسطین شپږ سوه ماشومان هم ژوبل شوي دي. پر دې اساس ماشومان د جنگونو اصلي قربانیان دي. د دغه حالت یو بل دلیل د فلسطینیانو په ضد اسرائیلو د تاوتریخوالي زیاتېدل دي. دا روان کال له لومړیو څخه د فلسطین شل ماشومان په دولس ورځني جنگ سربیره د نورو علتونو په وجه شهیدان شوي دي. سیونست رژیم تر ټولو تیرو کلونو په شان د ماشومانو په شمول د فلسطینیانو په ضد تاوتریخوالو ته دوام ورکړی دی. د فلسطین د غزې ترانګې د کلابندۍ دوام هم د فلسطین د ماشومانو د خراب حالت مهم عامل دی. د فلسطین د غزې ترانګې اوسیدونکي چې شمیر یې څه د پاسه دوه میلیونه دی، له تیرو پنځلسو کلونو راهیسې د سیونست رژیم لخوا د دغې سیمې د کلابندۍ په دلیل له سختو اقتصادي شرایطو سره مخامخ دي. د احمد ور ټکه دا دی چې روان میلادي کال په داسې حال کې په تیرو وو کلونو کې د فلسطین د ماشومانو لپاره تر ټولو مرګونی حال وو چې په تیر ستمبر میاشت کې متحده عربي اماراتو او بحرین د اړیکو د عادي کولو لپاره له سیونست رژیم سره د ابراهیم په نامه موافقه لاسلیک کړې او ادای کړې. دغه موافقه د سولې لپاره ده او د فلسطینیانو ګټې هم تامینوي. په روان کال کې د فلسطین د ماشومانو د خراب حالت د خودنه کوي چې د اسرائیلو رژیم له عربو هیوادونو سره د اړیکو د عادي کولو له موافقې څخه د فلسطینیانو پر ضد د تاوتریخوالو زیاتولو لپاره ناوړه ګټه پورته کړې ده. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو، اوس ما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بله پاڼه تاسو ته وړاندې کیږي. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له 15 او د 2021 میلادي کال د ډسمبر له 6 نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه پنځه کاله پخوا د 18 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 15 نیټه د یو روایت له مخې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په اهل بیتو کې د زین العابدین لقب لرونکي حضرت علی ابن الحسین علیه السلام په مدینه منوره کې دنیا ته تشریف راوړه. هغه حضرت د شهیدانو د سردار حضرت حسین ابن علی علیه السلام زوی وو او په علم، تواضع، مهربانۍ او د خلکو په خیال ساتنه کې د خپل وخت سرخیل وو. د امام زین العابدین علیه السلام یو ځانګړتیا ډیر زیات عبادت او شپې رونول وو او د خدای تعالی په درگاه کې د اوږدو سجدو کولو په وجه د سجاد یعنی ډیر سجده کوونکي او همداشان د زین العابدین یعنی د عبادت کوونکو زینت او ښکلا په لقبونو مشهور شو. امام سجاد علیه السلام د خپل پلار امام حسین علیه السلام لستر پاتسونه وروسته چې له ظلم او فساد سره د مقابلې لپاره وشه د دغه ستر غورزنګ پیغام رسوونکی شو او په مختلفو موقعو یې د امویانو جنایتونه په ډاګه کړل. حضرت امام سجاد علیه السلام د کربلا له پیښې وروسته څه باندې 15 کاله ژوند وکړ او د روایتونو له مخې د اموی هشام بن عبدالملک لخوا شهید کړای شو. د ویلو ده چې د امام سجاد علیه السلام عرفانی دعاګانې د صحیفه سجادیه تر عنوان لاندې یو کتاب کې راغونډ کړای شوې چې یو ډیر معتبر اخلاقي او عرفانی کتاب دی. د امام سجاد علیه السلام د نیکمرغ زوکړې د کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره د هغه حضرت یو ګران بیا وینا نقلوو چې فرمایي: پر تا د لوی خدای حق دا دی چې د هغه عبادت وکړې او ورسره شریک جوړ نه کړې، او که په اخلاص سره داسې وکړې نو خدای به دې دنیا او آخرت دواړه ښه کړي. یو زر 1415 کال پخوا د 13 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په 15 نیټه د حضرت علی علیه السلام وفادار مرګلی او د اسلام مشهور سردار د عمر اس له زواکونو سره په جنگ کې شهید کړی شو. محمد بن ابوبکر چې د امام علیه السلام لخوا د مصر واکمن ټاکل شوی وو په دغه هیواد کې له یو لړ غلبلیو او بغاوتونو سره مخامخ شو. اموي واکمن معاویه هم له فرصت په ناوړې استفادې سره امرو اصله شپږو زرو عسکرو سره مصر ته ولیږه. محمد بن ابي بکر له خپلو دوو زرو ځواکونو سره د امرو اس مقابلې ته ورغی خو ماتې وخوړله او له نیولو وروسته یې په اور وسوځوه او شهید یې کړ. درې سوه یو نوي کاله وړاندې د 1215 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 15 نیټه په سید علی خان مدنی مشهور ستر او تکړه عالم سید صدرالدین علی ابن احمد حسینی په مدینه منوره کې د علم او فضیلت په خاک وند کورنۍ کې دنیا ته راغی. هغه لا ماشوم و چې پلار امیر نظام الدین احمد د سلطان عبدالله قطب شاه په بلنه د هندوستان حیدرآباد ته لاړ او سید علي چې کله د 14 کلونو شو په پلار پسې حیدرآباد ته لاړ او هلته یې له خپل پلار او د هغه خار له نورو عالمانو معرفت ترلاسه کړ. د سلطان عبدالله لمرینې وروسته د هغه ځایناستې په امیر نظام الدین باندې سختي پیل کړه چې په حکومت او عالمانو کې ځانګړی موقعیت درلود. د امیر نظام الدین لمرینې وروسته د سید علی خان مدني د ژوند ډیر سخت پړاو په زندان کې پیل شو خو هغه له همدغه فرصته د کتاب لیکلو لپاره ګټه پورته کړه. هغه بالاخره د هندوستان د ګورکاني پاچا اورنګزیب دربار ته وتښتید او هلته یې ډیر احترام وشو. د چارو په چلولو کې د هغه هوښیاري او زړه سواندۍ سبب شوه چې اړومبۍ د لاهور د ګورنرۍ او بیا د بیری او قضاوت لپاره غوره شو خو هغه په 1414 هجري قمري کال کې له حکومتي منصبونو استفاده وکړه او د حج او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د روضې زیارت او همداشان په مدینه کې د خپلو خپلوانو لیدلو ته روان شو.
بے نقابہ امریکہ
ګران اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره زه فاطمه د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د بینقابه امریکا یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو په دغه پروګرام کې د فدرال ادارې د پورونو د کچې له زیاتېدو سره د کانګرس موافقه په امریکا کې بې ساري ګرانی او د امریکا د 200 میلیارد ډالریزې لایحې تصویبېدل او د وسلیزو تاوتریخوالو زیاتېدل په تېرونې کې د امریکا له مهمو پیښو څخه دي چې په دې اکله موږ له تاسو سره بحث کوو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو د امریکا ډیموکرات سیناتورانو له جمهوري غړو سره تر 3 میاشتو لانجو وروسته د فدرال د ادارې د پورونو د کچې د زیاتوالي د لایحې په تصویبولو بریالي شول. د امریکا سینا د ډیموکراتانو تر هلو ځلو وروسته د سهشنبې په ورځ د فدرال د ادارې په پورونو کې له 1.5 میلیارد ډالرو زیاتوالي سره موافقه وکړه. اوس دغه لایحه د امریکې کانګرس ته ځي تر څو هلته تصویب کړی شي او د بودیجې د نشتون له امله د فدرال د ادارې د بندېدا څخه مخنیوی وکړي. تر هغه یوه اونۍ مخکې په سینا کې د ډیموکراتانو مشر چاک شومر د جمهوري غواړو د لګکیو له مشر مچ کانل سره موافقه وکړه چې د امریکا د حکومت د بندیدا د مخنیوي په هدف فدرال درې ته اجازه وکړي چې لا زیاتې پیسې پور کړي. شاک شومر په دې اړه وویل، فدرال اداره د یو دیر زره میلیارډ ډالر پورونو سره به تر 2023 میلادي کال پورې پیسې ولري، او حتی د کانګرس د مینځ پړاو له ټاکنو وروسته به هم د لګښتونو په تامینولو بریالی شي. د امریکا د خزانې وزیر جنیټ یلن له کانګرس څخه غوښتنه کړې ده چې د چهارشنبې له ورځې مخکې د فدرال ادارې د پورونو د کچې له زیاتوالي سره موافقه وکړي. جمهوری غواړي استازی جوډي ارینګونټن د سنا د قوانینو کمیټې ته ویلي دي چې له جاک شومر سره د میکانل موافقه نه هیلې کوونکې چاره ده، او تاکید یې وکړ چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا فدرال حکومت په دې اندازه پوراوړی شوی نه دی. مونږ اوس په جنګي حالاتو کې نه یو، باید د فدرال ادارې له لورې د لا زیاتو پیسو د پور مخه ونیول شي. په کانګرس کې د ډیموکراټانو د کمیټې مشر میک گاوران دې مسالې ته په غبرګون کې ویل، زمونږ معمولا د میکانل ښه نه وایم، لیکن هغه پوهیږي که د فدرال ادارې له پور اخیستلو مخنیوی وشي نو امریکا به ړنګه شي. د ټرمپ له حکومت څخه کابو 8000 میلیارډ ډالر پور د بایډن حکومت ته ورپاتې شوی دی. جمهوری غواړي په لومړیو کې د بایډن د حکومت د پور له اخیستلو سره مخالفه وه، او په دې باور وه چې د امریکا د حکومت پوره وړي کېدل د بایډن د ادارې د ناسم مدیریت پایلې دي. کسینا او کانګرس د بایډن د ادارې له پور اخیستنې سره موافقه کړې وای نو د امریکا فدرال اداره به بنده شوې وای، چې د کارپوهانو په وینا د امریکا د اقتصاد لپاره ستر ناورین رامنځته کولی شو. له کومه چې په کانګرس کې ډیموکراټان په اکثریت کې دي، د امریکا د فدرال ادارې د پور اخیستنې طرحه به تصویب او پلی کړی شي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د کار وزارت په یو راپور کې اعلان وکړ چې په امریکا کې د توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوې او داسې ګرانې شوې دي چې په تیرو 40 کلونو کې مخینه نه ده درلودلې. په امریکا کې د توکو بیې د تیر میاشتې په پرتله 0.3% او د تیر کال په پرتله 0.5% لوړې شوې دي، چې له 1923 میلادي کال څخه را په دېخوا مخینه نه ده درلودلې. له 1991 میلادي کال را په دېخوا د انرژي او په شمول اساسي توکي په امریکا کې د کال 0.4% او په هر میاشت کې 0.15% ګراني شوې دي. د دې راپور له مخې په امریکا کې تر ټولو زیات د کورونو او مځکو، ګاډو او خوراکي توکو بیې زیاتې لوړې شوې دي. په امریکا کې بېمخینه ګرانۍ د کورونا د وبا تر څنګ د بایډن د ادارې لپاره په یوه لویه ننګونه بدله شوې ده، چې د حکومت له لورې د سترو ټولنیزو او اقتصادي پروژو د پلي کولو ضرورت رامنځته کړی دی. د توکو د بیې ورځنۍ لوړېده اوس د امریکا د خلکو په اساسي اندېښنه بدله شوې ده، ځکه چې هغوی تمه لري چې د کورونا تر دباو وروسته د کاروبارونو په پیل دا سره اقتصادي حالات لا ښه شي. په حقیقت کې د بایډن د حکومت ناکارنده کارچار د هغه د ادارې د کمزورتیا په اساس ټکی بدل شوی، تر دې چې د بایډن د حکومت محبوبیت 0.5% راټیټ شوی. 45% امریکایان په دې باور دي چې د ډیموکراټانو اداره په اقتصادي چارو کې په مدیریت کې ناکامه شوې ده. له بل خوا بیا سپینه ماڼۍ د خپلې کمزورۍ د توجیه په موخه د اقتصادي ناوړه حالاتو په اړه د رسنیو راپورونه پروپاګند بولي. د بایډن د ادارې چارواکي د توکو د بیو د لوړېدو په هکله د ځواب ورکولو په ځای تاکید کوي چې په تیرو 11 میاشتو کې د بیکارۍ کچه کمه شوې ده، او د بایډن حکومت خلکو ته زیات کاري فرصتونه رامنځته کړي دي.
خوګوردونکو، د امریکا د ولسمشر د جو بایډن حکومت له ګرانیو څخه د خلکو اندېښنو ته د رسیدګۍ لپاره د سونګو د بیې د کمالو په هدف ځینې اقدامات ترسره کړي دي، او خلکو ته یې د ارزان سونګه ونډې ورکړي دي. د امریکا د انرژي وزارت اعلان وکړ چې د تیلو د بیو د ټیټولو په هدف د امریکا له ستراتیژیکو زیرمو څخه 13 میلیونه بیرل تیل د خرڅ لپاره بازار ته راوستل شي. خو د ټولو سره سره په امریکا کې د ګرانۍ تر شا لوی مسالې پرتې دي او د تیلو د بیو په کمولو سره نه کابو کیږي. د تنخواګانو زیاتول، کم تولید، د ګیراکانو د ضرورت نه پوره کیدل او په مارکیټ کې د توکو د غوښتنې زیاتوالی په امریکا کې د بیمخینې ګرانۍ له دلایلو څخه شمیرل کیږي. د کارپوهانو په وینا د توکو د بیو د لوړېدا لپاره د خلکو چمتووالی هم د ګرانۍ له دلایلو څخه بلل کیږي. د بایډن حکومت اوس غواړي له ګرانۍ سره د مبارزې لپاره اقدام وکړي. د امریکا د فیډرل بانک د ذخیرې څانګې فیډرل ریزرو خپل اقتصادي خوځنده پروګرامونه بند کړي دي او د سود د ریټ په بدلولو سره په راتلونکي کال کې د ګرانۍ د مخنیوي لپاره کوشش کوي. له بلې خوا د امریکا د حکومت د پورونو د کچې زیاتېدا او د دولت له لورې د ملاتړي پیکجونو ورکړه او د 2 ټریلیونه ډالرو په ارزښت بیا رغونې د توکو د بیو د لوړېدا سبب ګرځي او ګرانۍ ته لمن وهي. د اقتصادي چارو وتلی کارپو اولیور بلانچارډ په یوه تحلیلي راپور کې ویلي دي د حکومت له لورې د حمایوي پیکجونو بې ساری ویش د امریکا په ظرفیتونو فشار راولي او د ګرانیو د پټ دیو د راپاڅېدا سبب ګرځي.
د امریکا سنا د چهارشنبې په ورځ د ملي دفاع د قانون له مخې د دې هېواد د 270 میلیارد ډالریزې پوځي بودیجې ته مثبته رایه ورکړه. حال دا چې دغه بودیجه د امریکا د ولسمشر جو بایډن له لورې د غوښتل شوي بودیجې نه 25 میلیارد ډالره زیاته ده. خو سره له دې دغه بودیجه باید د وروستي تایید لپاره د امریکا د ولسمشر لخوا لاسلیک شي. د 2022 میلادي کال لپاره د امریکا د دفاع وزارت په نوي بودیجه کې چین او روسیې سره د مقابلې لپاره نوې ستراتیژي د پوځیانو 3 سلنه د تنخواګانو زیاتوالی او د نویو جنگي بیړیو او الوتکو پلورل په نظر کې نیول شوي دي. په دغه بودیجه کې همدارنګه اوکراین سره 300 میلیونه ډالر پوځي مرستې، د اروپا د دفاعي طرحې لپاره 4 میلیارد ډالر او د بالتیک هیوادونو سره د امنیتي ملګرتیاو لپاره 150 میلیون ډالر په نظر کې نیول شوي دي. د آسیا پیسفیک په سیمه کې چین سره د مقابلې لپاره 5 میلیارد ډالر په نظر کې نیول شوي دي. له تایوان څخه د دفاع لپاره هم کانګرس بیانیه ورکړې ده او د امریکا دفاع وزارت د چین له لوري تولید شوی او توکو لا پلور منع شوی دی. دا ټول له چین سره د مقابلې لپاره د امریکا له لوري ترسره شوی دی. سناتور جیمز اینو هوف ویلی دی چې دغه دفاعي بودیجه زموږ ملګرو او زموږ سیالانو ته روښانه پیغام لري دا چې امریکا په ټوله نړۍ کې د خپلو ګټو څخه د دفاع لپاره چمتووالی لري.
وګوریدونکو، امریکا په وروستیو کلونو کې له چین سره په مقابلې باندې تمرکز کړی دی. د واشنگټن او د بیجنګ ترمنځ اړیکې د مختلفو موضوعګانو من جمله د تجارتي سیالیو، رسنیزو فعالیتونو او د کورونا وایروس د خپراوي په سر لنجمنې شوې دي. امریکایي چارواکو په ځلونو په 1 پیړۍ کې چین د امریکا د ستر ټولو ستر ستراتیژیک ګواښ په توګه معرفي کړی دی. که څه هم د بایډن د ادارې چارواکي ادا کوي چې له چین سره په برابرو سیالیو او د شخړو په له منځه وړلو کې لګیا دي، خو د امریکا دریځ نیونې په اقتصادي، تجارتي، پوځي، سیاسي، امنیتي او سایبري ډګرونو کې د چین پر ځای د واشنگټن د غالمانه هلو ځلو ښودنه کوي. امریکا د چین او روسیې له پوځي وړتیاو اندېښنه ښودلې ده او د هغوی په مقابل کې د خپلو پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو لپاره کوشش کوي. راپورونه وایي چې د امریکا د پوځ هغه څانګې او اډې چې له روسیې او چین سره د مقابلې لپاره ځانګړي دي په نویو وسلو او تجهیزاتو باندې سنبال شوي دي. په نړیواله کچه هم د امریکایي ځواکونو او پوځي اډو په موقعیتونو کې بدلون هم د بایډن د حکومت په راتګ سره په محرمانه توګه پیل شوی دی، تر څو له چین او روسیې څخه معلومات پټ وساتل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی چې غواړي په استرالیا کې خپل پوځي تاسیسات زیات کړي، داسې اقدام چې له چین سره د مقابلې لپاره ترسره کیږي. د پینټاګان د سیاسي چارو چارواکي اعلان وکړ چې د دغو بیا کتنو له مخې به د انډو پیسیفیک سیمه د امریکا د پوځ لپاره لومړیتوب لري.
د امریکا د وسلیز تاوتریخوالو په اکله خپاره شوي راپورونه ښیي چې د 2021 میلادي کال د نومبر تر میاشتې پورې 12,000 امریکایي وګړي د وسلیزو تاوتریخوالو په نتیجه کې وغږل شوي دي. همدارنګه د وسلو په مټ د ژوبلو شمیر تر 14,000 اوښتی دی. په امریکا کې د کورنیو وژلو او جرمونو په هاخوا د ړندو ډزو شمیر هم زیات شوی دی. د روان میلادي کال له پیل نه تر 600 مورد زیات ړندې ډزې شوي دي چې په هره پیښه کې 4 تنه زیات وژل شوي دي. د امریکا د وسلیزو تاوتریخوالو د آرشیو اجرایی مدیر مارک برایانت وایي په 2021 میلادي کال کې د قربانیانو د کورنیو شمیر د تیر کال او د ورم کال په پرتله زیات شوی دی. په امریکا کې وسلیز تاوتریخوالی په دغه هیواد کې د وسلو له ګرځولو سره نیغ په نیغه اړیکې لري. د ازادۍ په پلمه سره په امریکا کې د وسلو قانوني پیر پلور داسې یوه موضوع ده چې د امریکا ټولنې ته جدي ننګونې رامنځته کړې دي او د دې هیواد د یو شمیر سیاسي چارواکو اندېښنې هم راپارولې دي. د ټولنیزو چارو کاناډایی کارپو جبروکس دې ته په اشارې سره چې په امریکا کې د انسانانو د شمیر په پرتله د وسلو شمیر زیات دی وایي دا منطق چې په امریکا کې د وسلو د ګرځولو جواز د ازادۍ یوه برخه ده له یوې منطقي مسلې نه زیات توکي ته ورته ده. په امریکا کې د وسلو ازادانه پیر پلور یوه داسې ستونزه ده چې تر اوسه ورته د حل لاره نه ده موندل شوې. ورځ تر بلې په امریکا کې د وسلو په مټ د تاوتریخوالو شمیر زیاتیږي او عام وګړي په نشه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندوی جنیفر ساکی په دې اړه رسنیو ته وویل د کورونا د وبا پر مهال د جرمونو شمیر زیات شوی او د بایډن د ادارې د پولیسو په تامینولو سره غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې امنیتي ځواکونه له جرمونو سره د مقابلې لپاره پوره پوره چمتووالی لري. د مثال په توګه د میشیګان په ایالت کې د ډیټرویټ د ښار 90% اوسیدونکي د پولیسو د شمیر د زیاتېدو غوښتونکي دي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو د امریکا کورنیو بلنونو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې بیا هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ایران د قالین دود او هنر په اړه د دود او هنر تر عنوان لاندې ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
خوږو دوستانو، قالین دود او هنر نندرتون د لیندې د میاشتې له 22 تر 24 نیټې پورې په تهران کې ترسره شو. دغه نندرتون په درو برخو کې او په دوو رونو دود او هنر په تکیه سره د ایرانیو قالینو د هویت د پیژندلو لپاره جوړ شو. په دغه نندرتون کې د لاسي قالینو تاریخي او زاړو دودونو ته د پام په ترڅ کې هغه ځانګړنې چې هغه د یو هنری اثر په توګه مطرحوي بیا پام وړ وګرځیده. ایران په نړۍ کې د لاسي قالینو یو اصلي ځای دی. دغه ویاړمن او ظریف هنر د کلتوري، اقتصادي او ښکلا پیژندنې په شمول له راز راز اړخونو د جاج او اهمیت وړ دی. لاسي قالین په تاریخ کې د رنګونو، طرحو او نقشو په ډولوالي سره د ښکلا پیژندنې، د ادراک او ذوق او د ایرانی هنرمند د مهارت او تخنیک ځلاګانې دي. په ایران کې په لاسي قالی سره د کور سنبالول د کور یو ښکلا حسابیږي. که څه هم نن سبا د دغو قالیو د ګرانوالي په دلیل د دغو قالیو اخیستل د ټولو لپاره شاید ممکن نه وي، خو د ایرانی صنعت او هنر په توګه له هغو استفاده ځانګړی ځای لري. په تیر وخت کې تر یوه حده د کور د سینګارولو سټایل او ډیکوریشن له نننیو کورونو سره څه توپیر درلوده. معمولا درستې کوټې به یې په قالینو پټولې او د سترو قالینو اوبدل ډیر زیات دود و، خو د پوشتیانو او بالختونو په ځای د کرسیو او سوفاسیټونو یا مبلونو په دودیدا سره له سترو قالینو استفاده له دوده وغورځېده. په عین حال کې د قالین ارزښت او ځای کم نه شو او د سترو قالینو په ځای ورکوټي قالینې دود شوې دي. ډیر ګران بیه قالینې چې تر پښو لاندې یې نه اچوي او د تابلوګانو په شان په دیوالونو ځوړندېږي.
قدرمن اوریدونکو، په ایران کې لاسي قالین یو ساده څیز نه دی، بلکې په ټولو معنا یو کلتوري تصویر لیکونکي اسطورهي د سمبولونو او استعاره کلتور دی. لاسي قالین له معمارۍ نیولې تر نقاشۍ، لاسي صنایعو پورې له ډېرو هنرو سره پیوند خوړلی دی او د هغو تولید په ارزښمنو دودونو سره په یو ځای دی چې د ساتلو شایسته دی. لاسي قالین د لومړنیو طبیعي موادو په دلیل له ژواک چاپیریال سره غژمله. لاسي قالین له اقتصادي پلوه ځانګړی ځای او په میلیونونو کسانو کې د هغو د تولید او تجارت په زمینه کې نیغ په نیغه او غیر مستقیم ډول هم په فعالیت اخته دی او ځای لري. ایرانی لاسي قالین د یو ارزښمن او ډیر دودیز هنر په ځای کې په ایرانی ټاټوبی کې یو اوږده او ځلانده مخینه لري. د لاسي قالین د کلتوري او هنري محتوا او کیفیت یو ډول په ټوله نړۍ کې د ایران کلتوري سفیر او ایرانی هنر او کلتور انتقالونکي او تثبیتونکي دی. د ټولنې محققان چې کلتوري او اجتماعي فعالانو لخوا ایرانی قالین ته پام تل له بیلابیلو اړخونو دی. یو شمیر ورته د یو هنری اثر په توګه ویني چې د انسانانو د ښکلا، دوستۍ، حس ته ښه ځواب ورکوي. یو شمیر ورته په روزنیز ژوند کې د کارنده کیفیت او معمارۍ په راز راز فضاګانو سینګارولو کې ویني او ځینې هم د علم او رودو مرحلو او د تولید او زارونو له نظره ورته کتنه کوي. یوه ډله بیا هم د هغو په نقشو او نقشونو، رنګونو، طرحو، سمبولیکو او اسطورهي معناو کې ډوبیږي.
دوستانو، د قالین دود او هنر نمینندارتون عمومي منشي توره جولا باوري ده چې قالین د دود او هنر ترمنځ د وګړنیز یا ډلهیز فعالیت نتیجه ده. د دود مطلب هر ډول تاریخي او زړه ډالۍ ده چې لاس په لاس، سینه په سینه، په لیتوګې باور او لمیاندو او پلارونو بچیانو ته رسیږي او بچیان هغه نورو نسلونو ته منتقلوي. دا کار په لږ بدلون او کله په ډېرې محافظه کاری سره په نسلونو کې تکرار شوی او تر ننه رسیدلی دی. هر دین، قوم او قبیله دود نه لري او هر څومره چې کوم قوم یا مذهب زوړ وي نو همره زاړه یې دودونه هم وي. د ایران د اوبدلو، رنګولو دودونه د مستنداتو په اساس احتمالا له میلاده مخکې زریزې ته ورګرځي. باید دغه موضوع ته پام وکړو چې په قالینو اوبدلو کې ډیر ډولوالی او پراخواله د اوبدلو په دودونو کې د تونع بدلون او غړېدا پام تدار دي. د دغه موضوع ذکر کول ضروری دي چې دود په خپل مطلق مفهوم کې به حرکت تاریخي تړلې او یوازې تیر وخت سره اړونده چاره نه ده، بلکې دا بهر دی چې لا تیر وخت راهسي اوسنی پړاو سره یې غوټه خوړلې او راتلونکي په لور ورځي. د هنر ټکه د تاریخ په اوږدو کې د معنا او بلګول نظر تل ګډوډ او ډیر تعریفونه درلودلې دي، خو د هغه ساده مفهوم چې د لاسي قالینې د هویت د پیژندلو لپاره د هنري پیښې کې د پام وړ ګرځېدلې دي، داسې د هغه بهیر یا بریا چې پکې وینا، افکار، احساس، باور، عمل یا حتی په خلاقیت په تکیه سره په خاص شکل وړاندې شوی او په اصول تکیه لري. دغه اصول لا بیلابیلو قومونو او کلتور سره متناسب مختلف بلګې لري چې هر یو پکې په خپل ځای کې د پام او جاجولو وړ دی. ایرانی قالین د هنر د اقتصاد عظیمه برخه د هغه دودیزه او هنري کتنې پام ته داره ده، او په دغه نندارتون کې د لاسي قالینې د پیژندګلوۍ چستی او نظری اساس و جاجول شو. د طرح رنگولو، جوړښت، تاریخ، د قالینې جغرافیه، ځایی ادبیاتو وغیره پشان باسونه په درو ورځو او د مقالو، فلمونو او نندارتون په درو برخو کې و جاجول شو.
کله چې د ایرانی قالین خبره کیږي نو هغه انزور چې زیاتره په ذهن کې تدایی کیږي هغه قالین ده چې طرح او نقش ل انتزاعی، تجریدی، اسلیمی او هندسی نقشو ډکه ده. خو باید ووایو چې تل داسې نه ده، او د ایران په قالینه کې د دودو نقشو په څنګ کې د انسان او حیوان انځورونه هم ورځای شوي دي. که وغواړو په قالینچې د تصویرونو د شتون خبره وکړو نو په پازری کې قالیچې د انسان تصویر تر ټولو زاړه نمونه ده. پازری کې قالین د دنیا تر ټولو زاړه قالینه ده چې په 1948 کال کې د روسیې لرغونپېژاندې سرګی اردونکو په وسیله د سایبریا په سیمه کې د پازریک په دره کې د یو سکایي باچا په یو یخ وهلي قبر کې د نورو لرغونو څیزونو په څنګ کې پیدا شو. ارزښتمند او دغه ارزښت وښودل چې پازریک قالیل میلاده مخکې په 15 پیړۍ کې اوبدل شوی او د انجماد په دلیل په پرله پسې پیړیو کې سالم پاتې شوی ده. دغه قالین کابو څلور کونجه ده، لورې شمو اوبدل شوی ده او کابو څلور مربع متر ده. څیړاندې د قالین اوبدنې دغه مهم تاریخي سند د ایران د اخامونشي او اوبدنه بولي او د سکایي په سترو قبرونو کې د هغه شتون د ډالۍ ورکولو یا په کاروبار کې اخیستلو ورکولو کې ذکر کوي. دغه د دنیا تر ټولو زاړه قالین د ایران قالی اوبدونکو د حیرانوونکي مهارت گواهی ورکوي. د هغه په لومړنۍ حاشیه کې د قاب دننه یو خیالي زناور لیدل کېږي چې د دغو قابونو د فرش په شاوخوا کې تکرار شوی دی. په دوهمه حاشیه کې د 14 کسان په آس سپاره او 14 هم پلی له آس سپارو سره ټولو یو اړخ لورته حرکت کوي. په دریمه حاشیه کې یو ډول ګول لیدل کېږي چې څلور پاڼې لري چې له څلورو اړخونو پرانستل شوي او په ټولو حاشیو کې هم تکرار شوي دي. په څلورم حاشیه کې یو ګوزن لیدل کېږي چې ستر ښکرونه لري. په پنځم حاشیه کې هم لومړنۍ مایع نقش تکرارېږي.
خو دوستانو، هغه زیاتره بدلونونه چې په ایران کې د اوسنی وخت په قالینې نقش او طرحې کې بڼه غوره کوي د هغو تصویرونو جوړول دي چې له قاجار پړاو راهیسې او په دغه پړاو کې د تصویر جوړونې د هنر په پراختیا سره ورو ورو پیل شوی او د قالینې د طرحې په ډګر کې د خلاقو او نوپالو استادانو په ظاهریدا او د وخت په تیریدا سره په یو وخت کارندې بدلې شوې. نن سبا ډیر ښکلي تابلو قالینې په بازار کې تر سترګو کیږي چې ډیر زیات ډولواله او خاص جذابیت لري. دغه تابلوګانې بیلابیل سایزونه رنگونه لري او ډیر تود هرکلی کیږي. قالین دود او هنر نومې نندارتون تر څنګ تاریخي انځورونه یو شمیر تاریخي قالینې چې په تصویري مضمونونو سره وي هم نندارې ته وړاندې شوي دي چې د قالین داستان ډوله اړخ او کیسې کې اصلي طرحه لري او له دودو قالینو تابلوګانو سره اساسي توپیر لري. که څه هم حاضر دمه په ایران کې د قالینې تابلوګانو جوړښت ډیر رونق موندلی دی او ډیرې زیاتې تولیدیږي، په عین حال کې د ایرانیو قالینو کارپیژاندي باوري دي چې دغه ډول قالینې جوړښت له زاړو انځورولو سره توپیر لري او باید چې د ایرانیو قالینو په اړه زیاتې څیړنې او روښانونې وشي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.